یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم تاسو دې رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي یې تر ټولو ډیر له نیستۍ کړپېږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغاني ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د 4 ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی زادی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مند چې د ګڼو نورو هغو خلکو اچي هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګزند یا پولیو وپیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دادي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونې بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی و نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. اساجی راډو په منځنۍ سپد دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د سره شریکه وو. موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغی جوړې د پلاوي لوی غړي سره شهیدلې وو. په اسر آباد کې مو لوی بي پیش خبرو
سار دغه واقع شوې ده. چسپکی مین معلومی کی گاڑی دے یو سر تر شاعت تیر سی خودل شوې ده.
په کندهار کې بی میرمنی د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خانک دوزی د مردوزی کار دی کرشنیل کارونه دی لاسي کنداری غاړي دی او خیاطی دا داس نور.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لشکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لشکیو امنیت خوندي کړي. نورحال د فیروزی عزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوال مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې دو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه د شیعه هزارهګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب هزارهګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر هوټل لخوا کله کله بریدونه سوي دي. د پوځونو مساجدو د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي. دا کار هغه وخت هم کېږي چې د امریکایانو حضور دلته په زورګونه د ناټو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یونیسپي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارهګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارهګانې نسل وزنه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په پلخشتي جماعت مرګونه حملې وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلی اور نن نه همده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهم ورځ ده. تر دې دمه لا اور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم هڅه وکړه او د چهار شنبې په ورځ باندې دا اور یو څه ناڅه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد له امله یو وار بیا د اور لمبې تیزې شوې چې اوس مهال د دوی له کنټروله وتلې دی. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه له 300 تر 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلي. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او دغه شان د چارتراش ونی دي، په دې ځنګلونو کې دا اور لګېدلې دی. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 150 تر 200 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځېدلی دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هېواده غوښتي دي چې د دغه اور په وژلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت له سرپرست دیانګ یینان سره په لیدنه کې له دغه هیواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په وژلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په ځواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه له خپل حکومت سره شریکه کی او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادي راډیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل کړي دي. نن د خبرو درېیمه ورځ ده. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې ساتي دغه پکې نه دی، ولکه دا زمونږ اولنې نشستونه و کنه. ابتدائی کی مطلب خبرې جوړی کی ورانی کی بیس فور لګتی زمونږ دا لره را تک چې دی نیاری تور دغه دی فار ټایم زمام نیم زمام دا هغه څه ټایپ شی نه دی پکې بیا را تک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل دی لفت نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې موږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دغه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دېزې د حکومت او نور موږ خپل جرګه و څنګه چې قبایل جرګه یې هغسې ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران که نه راغلي یا بکراته وړ نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي مونږ سره مو او د هغې سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې یو وزیر راغلی دی دا هغه په لړ کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره هم رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بی راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بی نه راځي کې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه دا غي اختیار شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د هوا له تودېدو سره شایي په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د هوا له ښه کېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شی دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولي پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شل کم اته بجې د مرکز اسدآباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی.
سهار دغه واقع شوې ده. چسپکي مین معلومیږي ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح ښودل شوی دی چې دغه خوا کې کور دی. د کور مخ سره ګاډی ولاړې خلکو پکې بچو او کس پکې سرسري غوندې زخمي دی. شوشو مې شوواله موټر هم بچ دی. شاته سیټ به یو طرف خراب شوی ده. یو ټیر څه چلی نو دغه ځای اپرې مې کټ شوی دی.
دغه چاودنه په حاجي میرزمان شوی چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې له ځای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیاتې څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسکي د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دی توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسکي د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی، خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 46 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوه چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په سیبرودونیتسک کې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی. کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې په وینا ډېری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شاره د وتلو غوښتنه سوې، خو د دې په خبره مخه یې نیول سوې ده.
له خبرونو
ور آخوا.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو وړاندې د غزنی ښار ته ورولو. هلته مو د ترافیکي سیستم د تنظیم له یوې هڅې خبرو. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دغو مطالبو ته ورشو کندهار ته مخه کړو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یوې میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسګونه بېوزله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکوونکي وایي د موادو د بازار موندنې لپاره دې ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
درویش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وایي د سرګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکښې دیش بېوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو، کنداري غاړو ګنډلو، ګلدوزي او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي، او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخته خاص څخه دی، ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خاص څخه کار لري، هغو دې مو ماشین ته اړولي، او ځینې ته ماشین د خاص څخه کار لري، هغه مو بیا ساعت اړولي. په دوو مختلفو وختونو کې کار کوي او په بېلابېلو شیانو باندې کار کوو. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنیل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي، او خیاطي او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمېر میرمنې کندي، د یو شمېر میرمنو خاوندان معتادین، او یو شمېر هم غریبي دي. د حسیبې په نوم د دې مرکز یو کارکوونکی وایي خاوند یې معتاد دی، او دا له مجبوریته د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسه شوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
هلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندان یې معتاد دي، بدلته راځي د خپل کارونه کوي، د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کوي. زما اړتیا هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دی، دلته راځم د خپل کار کوم، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کوم. سهار پر 8 بجې چې راستو، بیا د 1 بجې پورې بدلته خپل کارونه کوو. هسته ورځ کې یوه جوړه ده، ټول شاګردان جوړي، بیا د مشترک اصلي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکوونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلی، او کورنۍ یې له فقره ژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې، ملالۍ او بیبي جانه، د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف و، بنه مجبور شوم د کارت مې مخه کړ، نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شم. بیا موږ د دولت څواړو موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغه بایس موږ خپل په شو باندې زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مو کم دي، ټوکران مو کم دي، سرخان مواد را ته راوړي. موږ غواړو چې خپل په شو خپل ودرېږو.
که موږ سره څه پرمختګ روان دي، خو زه مجبوره وم، مجبورې راولاړ شول، همدلته مې خپل کار کوي. سړی مې سپینځر یم، دګته خبرې مو چې مو چې ګرات کې بازرجې بابا دي معامله سره وتړل. د سړی سره راولاړ سم، زه د خیاطۍ را دي کوم، مشه دې وساله پاکه ګواله رسي، او څه دې په موږ پیدا کړي.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنیو مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی ښار ته د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوي دي. پخوا به دا موټر په ښار کې دننه په بېلابېلو ځایونو کې درېدل. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي تمه لري چې له دې سره به په ښار کې تر یوه اندازې بې نظمي راکمه شي. نورحال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند له ځینو کلیو، د غزنی له اتلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت، د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټې په وړاندیز او د ولایت مقام په منظورۍ سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړون اتلس ولسوالیو او د مرکز اړون ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیرعلي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په مخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لایني موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي، کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا، هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي، د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا، هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید-19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې، دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې په ورځ ویل، په افغانستان کې به شاوخوا 3 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلی او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا، فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په 4 اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغې ته معلومه وایي چې طالبان بیا واکمنېږي، نو د کور لپاره به یې ډېر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا، دغې جوړې خپل ډک کور په افغانستان کې پرېښود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
له تخنیکی تیروتنی بخشنه غواړم. ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه مو راغونډ کړي و، خو تخنیکی ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یوه یادونه وکم چې تر 12:00 وروسته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. دا په دې پروګرام